السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. په دې خبري مجله کې طالبانو د هلمند په مرکز لښکرګاه کې جګړو ته زور ورکړی او پرمختګ یې کړی دی.
دغه جګړه د تقریبا اته ورځې په ډېر شدت سره جګړه روانه ده. نوې کتابات هم راغلي دي.
ولسمشر د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې طالبانو ته د جګړې د دوام په صورت کې داسې خبرداري ورکړ.
یا د سولی خبرو په واقعي مې زنګون په زنګون کینو یا یې د جګړې په میدان کې زنګونونه ماتو.
جګړیز حالت کې دا فوق العاده غونډه په څه معنی؟
اوس وخت کې افغانستان د یو حساس وخت تیرې دي. ولسمشر د خپل مسؤلیت درته لپاره مساغو سره مشورې لپاره چې له شمه یې په اهمیت غونډه وکړي.
او یو افغان پلاوی پاکستان ته رسیدلی چې د سلسلې علي خیل د اختطاف او ربلونې پیښه وڅېړي. د ماخامنی خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې لدې چې راپورونو ته مخه کړو ورزو خبرونه اورو. صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
سلام. د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ملي شورا په یو فوق العاده غونډه کې ویل د افغانستان خلک له یرغل سره مخ دي. د بی پولی ډاکترانو سازمان ام اس اف د جګړو د زیاتوالي په اړه جدي اندېښنه ښودلې. او په ترکیه کې د اورلګیدنې د پیښې له امله د مړو شوو کسانو شمېر شپږو تنو ته رسېدلی. خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ملي شورا په یو فوق العاده غونډه کې دغه هیواد پر روانو حالاتو وغږید. ښاغلی غنی ویل د افغانستان خلک له یو ښکارا یرغل سره مخ دي او دا یو واجبه ده چې ټول دغه یرغل په وړاندې ودرېږي. هغه د سولې په تړاو په خپل وینا کې یادونه وکړه.
موږ ډیره نرمي وښودله او داسې ګامونه مو واخیستل چې د نړۍ په هیڅ کونج کې حکومت د پورته کولو جرأت نه لري. خو زموږ دښمن نه یوازې د سولې خواته ګام وانخیسته، بلکې زموږ اخلاص او صداقت کمزوري وګڼله.
جمهور رئیس غنی داسې وخت ملي شورا فوق العاده غونډه وربللې او وینا یې وکړه چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې جګړو زور اخیسته. په وروستي څو ورځو کې جګړې د هرات، کندهار، لښکرګاه او ځینو لویو ښارونو شاوخوا باندې دننه ځینو سیمو ته رسېدلې. د بی پولی ډاکترانو سازمان ام اس اف د جګړو د زیاتوالي په اړه جدي اندېښنه ښودلې. د سازمان نن په یو اعلامیه کې ویلي چې له مې راهیسې جګړو زور اخیستی، خو په وروستیو اونیو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ شخړو کې لا پسې ډیروالی راغلی او شخړې د هلمند ولایت د لښکرګاه په شان ښاري سیمو ته ننوتې. په هلمند کې د ام اس اف همغږي کوونکي سارا لی ویلي په ګڼ میشتو سیمو کې د مرمیو انداخت، هوایي بریدونه او د هوانونو توغول په دوامداره توګه ترسره کیږي. کورونه بمباریږي او ډیر شمېر خلک له سختو ټپونو ځورېږي. مېرمن ساراز یا تکړی په خاري سیمو کې د جګړو زیاتېدو د ام اس اف کارکونکو ویرولې دي. ام اس اف ویلي که څه هم د سختو ټپیانو درملنه د دوی په غاړه نه ده، خو اوس په ورځ کې د لسو ټپیانو جراحي کوي. د بی پولی ډاکترانو د بیان له مخې په ټوله کې د مې له میاشتې راهیسې د جولای تر یو دېرشمې د ام اس اف ټیمونو د شخړو له کبله د 302 ټپي شوو کسانو درملنه کړې، چې نږدې 92 سلنه کسان د چرو او مرمیو له امله ټپیان شوي وو. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر او د استازولې مشر د ډیپلوماټیکو مرکزونو خوندیتوب او فعالیت له افغانانو سره د مرستو د دوام په خاطر مهم او اړین بلل. سفیر ون برانت نن په یو لړ ټویټونو کې په دې اړه څرګندونې کړې. هغه لیکلي د نړیوالو قانونو له مخې په افغانستان او د نړۍ په هر ځای کې ډیپلوماټان او ډیپلوماټیک مرکزونه خوندي دي. د اروپایي ټولنې د استازولې مشر او سفیر زیاته کړې د سفارتونو او نورو ډیپلوماټیکو مراجعو دوامدار فعالیت به د ټولو افغانانو په ګټه وي او د بشري او پراختیايي مرستو پر سوالو کې به د افغانانو اسنی وای وکړي. سفیر ون برات د خپل ټویټونو په پای کې ویلي په ډاټ سره چې دا نه د کومي پټې معاملې یا نه هم د طالبانو د خوځښت پاړه د ساده لوهانه فکر پاړه اشاره کړي، بلکې د طالبانو هغه دوه عمومي اعلانونه یاد کړي چې ویلي د ډیپلوماټیک مرکزونه به امن وي او طالبان په هیواد کې د پراختیايي او بشري مرستو د دوام لیوالتیا لري. په پام کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو حکومت په دغه هیواد کې د کډوالو په توګه د افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره نوی پروګرام اعلان کړی. رویټرز خبري اژانس دی او چارواکي او دوه نورو کسانو په حواله چې له دې موضوع خبرو دا راپور ورکړی. د دغو سرچینو په حواله چې نمونه نه دی اخیستل شوی، د کډوالۍ د دویم لومړیتوب په نوم د پروګرام د ایجاد اعلان به احتمالا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن وشي. د اژانس په وینا د کډوالۍ د ځانګړي پروګرام ایس آی وی په چوکاټ کې تیر اونۍ شاوخوا 200 کسان چې د دوی او د کورنۍ د غړو د ویزو کاري په وروستیو مرحلو کې وو امریکا ته رسیدلي. په دې پروګرام کې ښایي شاوخوا 5000 کسان شامل کړي شي. سرچینو رویټرز ته ویلي د کډوالۍ نوی پروګرام به له هغو افغانانو سره ارتباط لري چې د امریکا په مالي مرسته په عملي شو پروژو یا هم په امریکا کې ډیره غیر دولتي ادارو یا هم امریکایي رسنیو سره کار کړی وي. په ترکیه کې د ځنګلي سیمو د اور لګیدنې په دوام د مړو شمیر شپږ تنو ته لوړ شوی او زرګونه کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. رویټرز راپور ورکړی اور وژونکي لا هم ساحلي ښارونو مونوګات او مارماریس کې د اوبو د اور د قابو کولو لپاره کار کوي. د ترکیې د ځنګلونو وزیر بیکار پاک دی میرلی په وینا په دې سیمو کې اورونه لا هم د سختې تودوخې او باد له امله روان دي. د ترکیې د ځنګلونو وزارت اعلان کړی چې په تیرو څو ورځو کې د 112 سیمو څخه چې اورونه پکې بل دي، د شاوخوا 100 سیمو اورونه تر یک شنبې پورې کنټرول شوی دی. په سیاحتي او ځنګلي سیمو لکه انتالیا، بودروم، مارماریس او مرسین کې پیل شوی د دغو اورونو په خاطر باندې زرګونه سیلانیان په دې سیمو د هوټلونو او تفریح ځایونو څخه وتلي دي. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې IOC ویلي د بیلاروس د حکومت منتقده لوبغاړي کریستینا سیمانوسکایا چې په زور خپل هیواد ته لیږل کېده اوس بشپړ خوندیتوب کې ده. کریستینا چې تماوانن په اولمپیک ولوبېږي د بیلاروس د روزونکو لخوا اړیستل شوی و چې په یو پرواز کې بیرته بیلاروس ته ستنه شي. که څه هم روزونکو ویلي د هغې روحي حالت ښه نه و او ډاکترانو سپارښتنه کړې وه چې نور بیرته ولیږل شي، خو کریستینا په خپل انسټاګرام باندې د بیلاروس په اولمپیک کمیټې او چارواکو له دې خاطر انتقاد کړی و چې د ډوپینګ د وسایلو د نشتوالي له امله ګڼې ښځې اولمپیک ته له راتلو بې برخې شوې. د بیلاروسۍ لوبغاړي د پناه غوښتنه کړې او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ لخوا یې غوښتنه پروسس کیږي. د چک جمهوریت او پولند اعلان کړی چې دوی چمتو دي هغې ته ویزه ورکړي. د بیلاروس اجنټانو هغه د یکشمې په ورځ د اګست په لومړۍ د هغې د خوښي خلاف هوایي ډګر ته بوتله، مګر جاپاني پولیسو د دغې بیلاروسۍ لوبغاړي د جبري استلو مخه ونیوله.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزه وریز، د تودوخې لوړه درجه 10.15. هرات کې به هم اسمان زایزه وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 10.19. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 10.20. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 10.19. او جلال آباد کې اسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 10.22.
مخامنه خبری مجله ته غوږی په دې هله چې یوخه ورځ مو تیر کړی وی. راځو د خبرونه د سر خبری موضوع ته. د هلمند په مرکز لخکرګا کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو سخته جګړه روانه ده. رویټرز خبری آژانس دی ولول پوری ځای چارواکي په حواله ویلي چې طالبانو چټک پرمختګ کړی او د ولایت مقام او امنی قومندانۍ په 200 متره کې جګړه کوي. د میوان قلی اردو قومندان سید سمی سعادت بیا رویټرز ویلي چې له ماسپښین وروسته وضع یو څه کنټرول شوی او طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتی ده. د هلمند ولی محمد علیزی لږ وړاندې په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
وضعیت هلمند خو جګړه ده، شدیده جګړه ده، تقریبا اته ورځې خو ډېر په شدت سره جګړه روانه ده. هلمند کمه چې پنجابیانو زور درلودی، پاکستانیانو درلودی، دغه د دوی مریانو غلامانو زور درلودی، په تمامه معنا دوی خپل وس په چا طرف هلمند کړی دی. جګړه شته، شدیده جګړه شته، اما زموږ خلک څه مستی وه نوی کتاتم راغلی دی. ولایت چې خپل ناشتم په ولایت کې هیڅ مشکل نشته، ټول کتات مو په جنگ اخته دي برچا طرف باندې او د دوی مړي ټول کوڅو کې پراته دي. اکثر یې پاکستانیان دي چې کاتونه یې په جیب کې دي. اوس زغاشت پال کې هم دي، مشکل ولایت ته هیڅ تعدید نشته. زه خپله په ولایت کې ناشتم، دا اوس فعلا چې تاسو سره خبرې کوم زه خپله د ولایت په معنی کې یم. تقریبا دا چې مشکلات نسته ورور دلته د لشکرګاه ښار او زو په چار طرف او زی چې پر دې باندې دوی جنگ شروع کړی دی. د او زو پر طرف باندې چاغه موږ ورته دلته د سرکار منطقه ورته وایي، دلته تور ټانک ورته وایي، دا منطقه بل د بولان منطقه ورته وایي، بل میدان هوایي طرف ته چې کوم نکات او زی دلته د لشکرګاه پر دا او زو باندې جګړه شته. تلفات شپته معلومیږي تلفات د دوی تلفات ډیر زیات چا وایي زمينه دوی وشته سوي دي او کوڅو ته پراته دي تقریبا د غنن جګړه کې دوی تر یو سلو ډیر شو سلو څلوېشت لپاره چې د لیته یې مړي پاته دي دا نه چې موږ یې له ځانه خدای نه کړده مبالغه وکړو یا چې پراته دي د لیت ځای پر ځای پاته سوي دي زه یو کسان اویستلي ټول چې هلته خلکو ته تبلیغ کړی چې چور دی د خلکو کورو ته شان باسي په ځای کې داخل شوي دي چای پریشه نه دی چې وځي بیا ورلګي په توګه وسوځي خو دا جنگ د سي جنگ نه دی د هلمند جنگ د پاکستان سره جنگ دی دا د ملک په سطح جنگ دی دا یو بل ولایت کم جنگ نه دی ځکه چې موږ په دلبنجل سره کتو راکې تر لشکګا پورې امن څاور ته لا د ټول پاکستانيان دي کړ د مدرسو خلک دي او کم دوی خپل د پنجاتيان لري
د هلمند ولی محمد علیزی وو چې په لخرګا کې د روان جګړې په اړه غږیده دوه ویل چې د ولایت مقام او امنی قومندانۍ ته کوم غواخ نشته او د خپل هم د ولایت په مقام کې دی لګ وړاندې په لخرګا کې آزاد خبریال عزیز احمد شفیع راته د سرګولیدلې حال داسې وایي
سهار شپږ بجې وې چې په مرکز د لخرګا کې جګړه پیل شول دا جګړه د لشکرګا په لومړی امنیتي حوزه او دوهم حوزه کې روانه سو چې په دوهم حوزه کې وسلوالو طالبانو ډیر پرمختګ وکړ او ډیر سیمې ته خپل کنټرول لاندې راوستلې اخوا په لومړی امنیتي حوزه کې د محبس پر دوه طرفو باندې هم وسلوالو طالبانو په شدت سره جګړه پیل کړ چې د محبس ته نږدې په کورونو کې غرمې ته خپل ځای پیدا کړي د سیمو د خلکو په خبره په د مابس پر شاخوا سیمه کې وسلوال طالبان کورونو ته ننوتل اول ته د کورونو دیوالونه سوري کړه د دوی په خبره چې موږ د کورونو څخه وېستلو او د باندې راووتلو چې دوی د افغان امنیت ځواکونو سره په جګړه باندې پیل وکړ افغان امنیت ځواکونه وایي چې د مابس پر خواو شا باندې وسلوال طالبان ته ډیره درنه مرګ جوړه واوښتله خو وسلوال طالبان د دوی خبره ردوي نن مازګر بیا جګړه توندسول دا جګړه د لومړی امنیتي اوجې د تور ټانک په سیمه کې چې هلته د ملي رادیو ټلویزیون ودانی همسته جګړه پیل شو دا جګړه د والی د دفتر سره نږدې د میلاد سالون پر شاوخوا باندې وسو چې د اوټلیبوس یا د والی د کور څخه په 2.5 متر کې لیري پرته سیمه ده د افغان امنیتي ځواکونو د 215 میوان قلی اردو کمانډان جنرال سمیع سادات ویل چې هلته جګړه وس نسته وسوال طالبان سره افغان امنیتي ځواکونو په شدت سره جګړه وکړه او دوی لسیمې څخه لیرې کړل د په خبره په دغه جګړه کې هم وسوال طالبان ته درنه مرګ جوړه واوښتل چې مړي او ټپيان په سیمه کې پاتاسول د ویل چې وسمهال د ولایت ودانی او ټلیبوست کمانډانی هوایی میدان ملي امنیت راسيات او بازار ټول د افغان امنیتي ځواکونو په ولکه کې دي چې هیڅ د تشويش خبره نشته د ول ډیر ژر به موږ په سیمه کې عملیات پیل کړو او وسوال طالبان به د شهر څخه لیري کړو
آزاد خبریال عزیز احمد شفیع وو چې د لخکرګا د جګړې حال راکو دغلته د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نای مسؤل عزت الله غیرتمل ویلي چې په لخکرګا کې د جګړې لقبله همدانن شپږو رادیوګانو او څلورو تلویزیونونو هم خپل نشرات درولې دي خاغلی غیرتمن وویل
خبر مو تر لاسه کی چې تیر ورځ څخه د لشکرګا وضعیت ډیر ښه نه دی نو همدا اوس دوستانو ملګرو ولته د نوی استاذ خبر راکړي چې تقریبا د لس په شاوخوا کې رادیوګانو څلورو تلویزیونونو خپل ټول نشرات درولې دي چې دا د رسنیز ډګر لپاره تر ټولو هغه بد خبر دی چې په یو ولایت کې تقریبا لسو څخه زیات رادیوګانې او څلور تلویزیونونه خپل نشرات لري او موږ اندېښنه هم دا و چې دا مشکل به نه پیښیږي متاسفانه او بدبختانه دا ستونزه پیښه شول موږ لا هم اندېښمن یو چې خدای نه کړده د دغه رادیوګانو او تلویزیونونو وسایلو ته زیان ونه رسیږي
په جنوب کې د نای مسؤل عزت الله غیرتمل و چې ویلې د لخکرګا د جګړې لقبل شاوخوا لسو ځایي رادیوګانو او څلورو تلویزیونونو هم نن خپلې خبرونې درولې دي طالبانو د لخکرګا د جګړې په اړه تازه څه نه دي ویلي خو ځینې انځورونه خپاره کړي او ادعا کړي چې په لخکرګا کې یو شمېر امنیتي ځواکونه له دوی سره یو ځای شوي دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای طالبان باید د سولې او جګړې له ډلې یو لار غوړه کړي. ښاغلی غنی نن د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې ویل د هیڅ وجاړونکې ډلې په وړاندې به تسلیم نشي او که طالبان جګړه غوړه کړي د ده پټکو د جګړې په میدان کې به پښې ورماتې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
جمهور رئیس غنی د سولې او جګړې په اړه د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې خپل دریځ روښانه کړ. هغه وویل د خپل انتخاب کړی او اوس وار د طالبانو دی چې له دې دوو یو وټاکي.
یا د سولې خبرو په واقعي مې زنګون په زنګون کینو، یا یې د جګړې په میدان کې زنګونونه ماتو. موږ خپل ټاکنه کړي، طالبانو ملاتړي دی خپل انتخاب وکړي.
جمهور رئیس غنی افغانستان له یرغل سره مخ وباله او لټورې وغوښتل چې د دې تجاوز پر ضد ودرېږي. د افغانستان جمهور رئیس د طالبانو روانه جګړه فتنه وبلله او پر افغانانو یې د یووالي غږ وکړ. هغه د ملي شورا له غړو هم وغوښتل چې د روانې جګړې پر ضد خلک بسیج کړي. جمهور رئیس غنی طالبان تورن کړل چې سولې ته لیوال نه دی او د دې بهیر لپاره د افغان حکومت له خنیت ناوړه ګټه اخیستي. د افغانستان جمهور رئیس طالبان د تیر په پرتله خونړی یاد کړل او دا یې هم ویل چې له بهرنیو ترهګرو سره یې د اړیکو د پریکون پر ځای د اړیکې لا ټینګې کړې دي. خو طالبان بیا د جمهور رئیس غنی تور ردوي او وایاندي ذبیح الله مجاهد وایي نه یوازې دا چې بهرنیو ترهګرو سره اړیکې نه لري بلکې سولې ته هم ژمن دي. ښاغلی غنی د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې د افغانستان روان وضعیت ته هم اشاره وکړه او ویې ویل د بهرنیو عسکرو تر وتو وروسته د مدیریتي ضعف له امله یوه تشه جوړه شوې چې اوس په ډکې دوده. هغه زیاته کړه تر راتلونکو شپږ میاشتو به وضعیت بدلون وکړي او د دې بدلون لپاره یې هر اړخیز پلان جوړ کړی چې اوس د عملي کېدو په حال کې دی. د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني هم له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملي شورا په ملاتړ ټینګار وکړ او ویې ویل د ولسي پاتسون کوونکو ملاتړ د دې ځواکونو روحیه لا پیاوړي کړې ده. ښاغلی رحماني له طالبانو وغوښتل چې جګړه پرېږدي ځکه په خبره یې دا لاره ګټونکی نه لري.
طالبان باید پوه شي چې جګړه او د تاوتریخوالي دوام یو بایلونکې لوبه ده چې هیڅ ګټونکی نه لري او زیانمنونکې یې زموږ عادي خلک او بېوزلې ټولنه ده. ملي شورا به د دولت د یو مهم رکن په توګه د هیواد د ملي ګټو پر بنسټ له اجرایه قوې سره ودرېږي.
د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې د دواړو جرګو لخوا یوه اعلامیه هم خپره شوه چې په کې له جمهوریت امنیتي او دفاعي ځواکونو په هیواد کې د تلپاتې او رښتینې سولې څخه غوښتنه ملاتړ اعلان شوی دی. جمهور رئیس غنی داسې مهال د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې د سولې او جګړې په اړه وینا وکړه چې همدا اوس د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي او هر ورځ ترې د مرژوبلې خبرونه خپرېږي.
دا چې ولسمشر په دې فوق العاده غونډه کې نور څه ویلي او د روان وضعیت د مدیریت په اړه یې د ولس استازو ته څه ډاډ ورکړی، لږ وړاندې مې د ولسي جرګې له غړي عبدالقادر قلاتوال نه وپوښتل.
ولسمشر په غونډه کې کومه وینا وکړه؟ دوه درې برخې لرلې، هم په د سولې، هم د جنگ، هم د روان حالت د قابو کولو او همدارنګه د پوهنې په برخه کې د پرمختګونو. دا هغه څه و چې ټول د دوی په وینا کې رانغښتي وو او وروستۍ وینا په کې داسې یادونه هم وکړه چې د شپږو میاشتو په ترڅ کې کوم تدابیر پلان چې جوړ شوی دی د امنیت تامین لپاره، دا اشاره یې لرله چې د شپږو میاشتو په اوږدو کې به ډېر بنسټیز امنیتي بدلونونه په هیواد کې رامنځته شي او وضعیت به بېرته عادي حالت ته لاړ شي. چې له غوړو جملې څخه د امنیتي سکتور مسؤلینو، د ملي دفاع او د کورنیو چارو وزیرانو، همدارنګه د ملي امنیت لوی رئیس او لوی درستیز یو سوال پوز، دوی ته هم مشخصې دندې وسپارلې چې د دغو ټولو مسؤلیت تاسو په غاړه دی. دا ټکي ته هم یادونه شوې، مشخصې دندې د افغانستان د خلکو ته پکې کې وسپارلې چې د امنیت په تامین کې باید همدارنګه د ولسي جرګې د مشرانو جرګې غړو ته مسؤلیتونه په غاړه واچول چې تاسو له ولس سره تماس کې یاست، له ولس استازي یاست، هغوی ته باید داسې ذهنیت او استقامت ورته ورکړي تر څو پورې چې د یو تر ټولې چارې سمه توګه سنبال شي. دا هغه اساسي ټکی
bale او قراتوال سي پلان لو کې کراته وای څومره ډاډ موجود دی دا مهال د ولسمشر خبرې تاسو اوریدلې دي حتمان ممکن بعضی خبرې د پردې ترشا هم کړي وي چې د رسنیو لسرګي پټي پاتې شوی ډاډ څومره ورک ولست او د شپږو میاشتو پلان څومره ګټه ورک کاری ولست لپاره
د پردې شاته حکومت خبره نه و د کچکل د اجنډا سره سم د دې خبرې پای ته ورسېدلې ولسی جرګې د کورنۍ دندو د اصولو سره سم چې موږ صرف د اوریدونکو او د رای ورکوونکو په صفت باندې دوی لاړ تشریف یوړ او له دې نه وروسته د مجلسانو ټول غړي د اداري پلاو په شمول باندې هغه اعلامیه باندې چې صادره شوله ولسمشر خو له خبرونو ډیر ډاډه ښکاري دی
په زابل په ولسی جرګه کې د زابل استاذي عبدالقادر قراتوالو چې نن په فوق العاده غونډه کې د ولسمشر پر وینا غږیده دا چې دا غونډه به پر روان وضعیت څه غیز وکړي د پانتون استاد او د سیاسي او حقوقي چارو کتون کې سید خالد سادات مې پر پوښتلې
لومړی خدای دا چې ولسمشر د خپل واک نه په استفاده باندې همدارنګه د اساسي قانون د منځګړې موادو د یو سره سره مادي پر اساس چې د سلام مجلس او د ولسی جرګه غټه غونډه دا هر وخت د لشي چې ولسمشر تشخیص کی همدارنګه د اساسي قانون دی یو سره ووم ماده پر اساس کله پر رخصتي باندې وکیلانو سناتوران کلی وسیږي د سنا وړ سازه همدارنګه د ولسی جرګي غړي یعنی د رخصتي په وخت کې هم رئیس جمهور د فوق العاده غونډه پر اساس کول شي او د خپل امر پر اساس کول شي غونډه دی کی زه فکر کوم چې دا یو فوق العاده غونډه و په تیر کې تقریبا د سمنګ د رخصت پر مهال باندې چې ولسی جرګه او مشران جرګه د رخصت وسیګه د غسغونه نه درلود رفق خپل اندازه کړه او وکیلان او سناتوران پر رخصتي باندې دي خپل د باندې او رخصتي مختوري نه بنه پر دې باندې دا مهمه و ترسو دایر شوه ده خبر ده چې دلته په اوس وخت کې د افغانستان د یو حساس وخت کې دی ولسمشر د خپل مسؤلیت درک لپاره همدارنګه د ملت او د افغانستان خلکو ته د خپل پیغام رسولو لپاره ترسو وکول شي چې اوس تسنیم د افغانستان خلکو په کوم اساس نسی یا هغه خلک ولسمشر په اوسنی وضعیت کې د اوسنی بهرني وضعیت متول لپاره خپل پیغام څنګه اعلانې نو زه فکر کوم د خپل आवाज پورته کول لپاره همدارنګه د ولسی جرګي او د مشرانو جرګي د آزاد سره چې دوه دوه وتاخونه کې دوه مجلسونه کې د ملت استاد
په څو خارونو کې جګړې هم روانې دي همدانن مګراپور لرو چې د هلمند په مرکز د خرګا کې سهار طالبانو بیا بریدونه پیل کړي دي د خار په لومړی او دویمه حوزه کې ځای پر ځای شوی او مارکیټونو ته ختلي دي فکر کوي د وضعیت چارواکي ولسی جرګي غړي او ولسمشر څومره اندېښمن کړي
مې وایم چې د ولسی جرګي او د ولسمشر د اندېښنې خبره وسی بلکې د افغانستان د اندل پر د افغانستان د وسنی وضعیت او د افغانستان خلکو ته متوجه غوښنه دي درسته خبره چې ولسمشر د لومړی درجه شخص دغه باندې مسولیت لري ترسو خپل خاتمه شي خپل اعلان د افغانستان خلکو ته وکړي ترسو دغه جګړه کم سیستم تر ترشي دا ما په اوس وخت کې مې وایم چې څو ولایتونه په جګړه کې فکر کوم چې د دې وخت د لکې چې ولسمشر خپل مهمه اجنډا خپل مهمه خبره د افغانستان خلکو سره شریک کاندي یا د افغانستان خلکو نمندګانو سره شریک کاندي نو زما باور دی تر څو د ولسمشر د آئنده پلان د پارچ شپږ مشه پلان ویل امبارنګ چې سره واندی په جګړه کې او سره واندی په جګړه د جګړې په داخله کې او د جګړه په کوم نور باندې درمي د دغه سم مسایلو د څېړلو لپاره دا یو ضروري خبره تر څو د مرسته شریک شي
او سادات صاحب ولسمشر دی غونډه کې ویل پرونی هم ویلی و چې تر شپږو میاشتو پورې به امنیتي وضعیت کې د پام وړ مثبت بدلون راشي او دغه راز له خلکو غوښتل چې د جګړې په وړاندې سره یو موټی شي دا دواړه خبرې په څه معنی کېدلې سي آیا امکانات شته دي یا تاسو حالت چې د جګړې ډګرونه ګوري وضعیت ګوري تر شپږو میاشتو پورې د مثبت تغیرات او امکانات ویني تاسو
ممکنه حکومت خپل امنیتي پلان تر شپږو میاشتو پورې جوړ کړي اوسي او زما نظر ده چې طالبان هم دغه جګړه پر مخ نشي وړلای په دې چې په روان شدید وضعیت کې طالبان له جګړې څخه خستګي او تلفات ورکړي په عین زمان کې نشي کولای داسې موساتي نو زه په ونه مې تر شپږو میاشتو پورې نشه ساتره ځکه خلک توقعات لري خلک خدمات غواړي خلک نور مسایل غواړي ولی حکومت د خپل پلان پر اساس مخرزي او مسله د یو مسله د افغانستان پر خلکو باندې دیوال د افغانستان خلکو په اتحاد باندې فکر وکړه دا ډیره مهمه خبره ده منګه دغه خاوره د افغانستان خلک باید وساتي یعنی حکومت د افغانستان خلکو د حکومت او د ملت ترمنځ یا د نظام او د ملت ترمنځ کوم فاصله دا باید اعلان شي
د پهنتون استاد سید خالد سادات وو
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور سلسله علي خیل د اختطاف د سیلنې په اړه افغان پلاوی پاکستان ته رسیدلی دی. بهرنی چارو وزارت وایي د پلاوی د سفر موخه د دې پیښې په اړه د موندل شوو شواهدو شریکول او لمخي عملانو ته د سزا ورکول دي.
یو افغان پلاوی پاکستان ته رسیدلی څو په اسلام آباد کې د افغان سفیر نجیب الله علي خیل د لور سلسله علي خیل د اختطاف موضوع له پاکستانی چارواکو سره وڅېړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا پلاوی به نن د پیښې د بیلابیلو اړخونو په اړه له پاکستاني مسؤولانو سره خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حمید تهذیب ازادي راډیو ته وویل حقیقت موندونکی پلاوی به د پیښې په اړه د موندل شویو اسنادو په اړه له پاکستاني مسؤولانو سره بحث وکړي.
د دې سفر موخه د دواړو خواوو ترمن د پیښې په اړه د موندل شویو شواهدو او مدارکو شریکول دي، څو د دې اسنادو په رڼا کې د پیښې د عاملانو پیژندنې، نیولې او محکمې ته د وړاندې کولو په برخه کې لازمي پریکړې وشي.
د جولای په 14 نیټه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل پاکستانی سیال سره هوکړه وکړه چې د دې قضیې د لاخې څېړنې لپاره یو افغان پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړي. دا پلاوی داسې مهال پاکستان ته ځي چې ازادي راډیو ته په یو رسیدلي سند کې ښکاري چې د پاکستان حکومت په بیپاري ډول د دې قضیې د پلاټولو پر ځای د حقایقو د پټولو هڅه کړي. په دې سند کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له قوله لیکل شوی د ازمایښتونو پایله ښیي چې سلسله علي خیل په جنسي ډول نه ده زورول شوی، خو وهل ټکول شوی او شکنجه شوی ده. دا سند چې ازادي راډیو ته یوې معتبرې سرچینې سپارلې روښانه کوي چې سلسله له تختولو وروسته له رواني ستونزو سره مخ ده. د دې سند پر بنسټ له سلسلې علي خیل په پاکستان کې د پلاتونو بحث هم تر پوښتنې لاندې دی او ښکاري چې پاکستاني چارواکو او پلاتونکو په یو ډول هڅه کړې چې موضوع بل لور ته یوسي او یا هم حقایق پټ کړي. هاخوا د سلسلې علي خیل پلار نجیب الله علي خیل په یو ټویټ کې لیکلي لور یې د خپلو زده کړو د دوام لپاره بهر ته ولاړه. په اسلام آباد کې افغان سفیر زیاته کړي دا ویرونکو پیښه زموږ د خلکو د څلوېخ کلنې قربانۍ یو برخه وه، خو د یو ملت په توګه زموږ اراده پیاوړې ده. د سلسلې علي خیل اختطاف وروسته د دې پیښې په اړه د پاکستاني چارواکو غیر مسؤلانه څرګندونو افغان حکومت غوسه کړ او په خبرګون کې جمهور رئیس غنی ټول لوړ پوړي ډیپلوماټان کابل ته راوبلل. د تیر جولای میاشتې په 14 نیټه ماسپښین نږدې 2 بجې په پاکستان کې د افغان سفیر نجیب الله علي خیل لور سلسله علي خیل داسې مهال چې وختل خپل کور ته نږدې لپراته بازار ستنه شي اختطاف شوه. هغه څلور ساعته لا درکوه، خو وروسته داسې مهال ومندل شوه چې جامې شلېدلې او د خپلو څپلکو پر ځای پر پښو نارینه زاړه بوټان وو. په اسلام آباد او استانبول کې له سلسله علي خیل شوی معاینات ښیي چې هغه د وهلو او ټکولو او شکنجې له لارې جسمي او روحي ضربه لیدلې. بېخوبي، ویریدل، ویرونکي خوبونه، ژړل او عصبي شاک له دې پیښې وروسته لا هم سلسله زوروي.
و مو ریدل چې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي او پلاوی اسلام آباد ته تللی چې هلته د افغان سفیر د لور سلسله علي خیل د تختونې او شکنجې پیښه وڅېړي. د پاکستان په اړه بل راپور کې اوري چې پاکستان په افغانستان کې د کاناډا د پخوانی سفیر کریس الکساندر وروستیو څرګندونو ته غبرګون ښودلی، خو افغان حکومت بیا د ښاغلي الکساندر د خبرو هرکلی کړی دی. الکساندر ویلي و چې طالبان په افغانستان کې د پاکستان نیابتي جګړه مخته وړي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال وروسته د افغان حکومت د رسنیو مرکز مشر دواخان میناپال هم په افغانستان کې د کاناډا د پخوانی سفیر وروستیو څرګندونو ته اشاره سره وایي پاکستان په افغانستان کې نیابتي جګړه مخته وړي. ښاغلی میناپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس تر نور روښانه ده چې پاکستان په افغانستان کې نیابتي جګړه کوي او دا نیابتي جګړه د خپلو نیابتي جنګیالو چې هغه طالبان دي د هغه په توسط باندې مخته وړي او تل د افغانستان سره او د نړۍ سره
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا خبره ردوي او تبلیغاتي ګڼي. طالبانو په تیره کې هم ورته ادعاوې رد کړې وي او ویلي وو چې پاکستان سره د یو ګاونډي هیواد په شان اړیکې پالي. په افغانستان کې د کاناډا پخوانی سفیر کریس الکساندر تیره ورځ په خپل ټویټر لیکلی وو چې پاکستان په افغانستان کې د نیابتي جګړې په لټه کې دی. دغه څرګندونې ته بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې چې تیره ورځ ناوخته خپره کړه دونه غبرګون وخود. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې دغه ډول څرګندونې روانې ښې اړیکې او د سولې په برخه کې روان پرمختګ له خنډ سره مخ کولی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له کاناډا څخه وغوښتل چې د دې څرګندونو په اړه وضاحت ورکړي. خو د افغانستان جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح په افغانستان کې د کاناډا د پخوانی سفیر وروستی او څرګندونو ته اشاره سره ویلي دا د شاوخوا 10 میلیون افغانانو غږ دی. ښاغلی صالح تېره ورځ ناوخته په خپل ټویټر ولیکل چې دا د هغو سلګونو بهرنیو ډیپلوماټانو چوپ غږ دی چې په افغانستان کې وو. نوموړي وړاندې لیکلي چې بهرنیان د دې لاسوهنو پر وړاندې باید نور غلي پاتې نه شي. د یادونه د چلدی وړاند هم افغان حکومت په وار وار پاکستان په دغه هیواد کې پلاسوهنی تورن کړی، خو پاکستانی چارواکو دا تورونه بے بنسټه بللې دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
اوریدونکو، په همدې راپور سره دا خبری مجله پای ته ورسیده. په بل خبرونه کې زما همکار سلطان محمد سرور ستاسو کوربه دی.